سلام ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونې ته مو ز فرید سیال د تایرو شان د تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کوم پایلې په خبرونه کو د کابل خار په دشت برچی سیمه کې نن مخام یو چاودنه شوې ده په غنځرونو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو خبري شوې ښکاري شو دا چاودنه په ورزشي کلب کې دننه شوې ده په چاودنه کې د مرګ ژوبلې راپورونه هم ورکړل شوې دي خو د دقیق شمیر په اړه جزئیات نشته ده طالب سیمه چارواکو روز هم د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي په وړاندې خبرونه کې به د دې پیښې په اړه نور جزئیات له تاسو سره شریک کړو د تعلیم د حقونو فعال او د قلملار ټولنې مشر مته الله ویسا د طالبانو له زندانه خوشې شوی دی قلملار ټولنې په خپل ایکس پاڼه باندې لیکلي دي چې مته الله ویسا نن له 215 ورځو زندان تیرول وروسته را خوشې شو خپلې ویسا د مارچ میاشتې په 28 نیټه کابل کې ونیول شو طالبانو په ده تور لګولی و چې خپل سری فعالیتونه یې درلودل او د نظام ضد هڅونې یې کولې مته الله ویسا له تعلیمه د افغان نجونو د محرومولو په غبرګون کمپاینونه پیل کړي وو او په لرو پرتو سیمو ته یې په ورتلو د سیمو له خلکو سره په ګډه له طالبانو غوښتل چې نجونې ښوونځیو ته پرېږدي طالبانو له رسما د ویسا د خوشې کولو په تړاو څه نه دي ویلي د بلوچستان ایالت پاچمن کې نن زرګونو کسانو یو ځل بیا سړکونو ته راووتل او د پاکستان د حکومت د هغې پرېکړې پر ضد اعتراض وکړ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د غلطه د ډیورن له کرښې د وختو راوختو لپاره د پاسپورټ او ویزې درلودل لازمي کوي دغه اعتراضونه د اکتوبر له 28 نیټې څخه پیل شوي دي چې لا هم دوام لري د اعتراض کوونکو په خبره دوی پر ډیورن کرښې د تګ راتګ لپاره پاسپورټ او ویزه نه مني او د پاکستان له حکومت غواړي چې لدې هواده په زور د افغان کډوالو استل هم ودروي د پاکستان حکومت د اکتوبر تر پای به د هواد کې ټولو غیر قانوني افغان کډوالو ته وخت ورکړی دی چې د هواد پریږدي د پاکستان حکومت د پریکړې پر اساس د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تورخم چمن او نورو دروازو کې یوازې د پاسپورټ او ویزې لرونکي تګ راتګ کولای شي تر دې مخکې د هغو سیمو ولایتونو خلک چې ډیورن کرښه ته نږدې اوسیږي یوازې د تذکرې په لرلو یې کولای شول چې تګ راتګ وکړي د خیبر پختونخوا په کورمې کې پر یو مسافر وړونکي موټر د وسلوالو په ډزې کې درې تنه وژل شوي دي او شپږ نور ټپیان دي د سیمې یو پوځي چارواکي د ازادي راډیو مشال څانګې ته د نوم نه ښودلو په شرط وویل نن وسلوالو د کوزي کورمې په څرخیلو سیمه کې پر هغې موټره برید وکړ چې شیګان پکې سپاره وو او په چینار ته روان وو بل پلو د کورمې د پولیسو مشر محمد عمران مشال راډیو ته په خبرو کې وویل که څه هم د مرګ که څه هم د مرګ ژوبلې پړی څنې دی ویلي خو زیاده کړی دی چې ټپیانې روغتون ته انتقال کړی دی عمران ویلي دی چې د پیښې د پلټنې او د بریدګرو د نیول عملیات پیل کړی دی د پیښې په داسې حال کې ده چې پرون هم په بره کورمه کې د شیګانو او سونیانو ترمنځ نښتې شوې د سیمې د اوسیدونکو په خبره په دې نښتې کې دواړو خواو ته دوه تنه وژل شوي وو او درې نور ټپیان وو او د کرکټ په نړیوال جام کې سریلانکا په 8 وکټو انګلستان ته ماتې ورکړه د لوبه د بنګلورو په لوبغاړي کې و د انګلستان لوبډلې د درې ډیرو شورونو په لوبولو سره ټول لوبغاړي لاس ورکړه او 155 منډې وکړې سریلانکا په 5 شورونو کې د دوه لوبغاړو په سوځولو سره د هدف پوره کړ او بریا ترلاسه کړه د په نړیوال جام کې د انګلستان څلورمه ماتې ده او په دې ماتې سره یې د پرمختګ چانس نور هم کم شوی دی افغانستان بیا په نړیوال جام کې 5 لوبې کړې دوی ګټلې او درې بایللې دي افغان لوبډله خپل روستۍ په خپل روستۍ سیالۍ کې پاکستان ته ماتې ورکړه چې په پراخه کچه یې دغه بریا وستایل شوه د افغانستان بله لوبه د اکتوبر په 13 له سریلانکا سره ده د کرکټ نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر له 15 را په دې خوا پیل شوې دي چې پیل یې د نومبر په 19 وي په دې لوبو کې لسو لوبډلو برخه اخیستې ده پسې خبرونه واوریدل له وړاندې په دې خبرونه کې درته تم په طالب لرو وړاندې به سر واورئ چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ښځو سولې او امنیت ته د اصولو لپاره د ګډو ژمنو هیوادونو په اعلامیه کې یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو له حکومته غوښتل شوي دي چې هغو اصول او مقرراتو ته ژمن پاتې شي چې د یو غړ هیواد په توګه یې مکلفیت دی په دې اړه به درسه وړاندې تفصیل ولرو همدارنګه په پاکستان کې د افغان کډوالو موضوع ته به هم تم شو چې د طالبانو د حکومت یو ډیپلوماټ ویلی دی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه باندې دوی هیڅ ډول عکس العمل نه ښیي، ځکه دا د پاکستان داخلي مسله ده. دا چې ولې اوس مهال پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو مسله د پاکستان داخلي مسله ده او طالبان په کې هیڅ ډول اقدام نه کوي، د دغې ډیپلوماټ څرګندونې به درسره وروسته شریکې کړو. همدارنګه په دې به هم سره راپور واورئ د سولي کندهار نه چې هلته ماشومان د هغو ټولګیو د بیرته پرانیستو غوښتنه کوي چې د طالبان لخوا بند شوي دي.
موږ همسایه زموږ استاد موږ ته سبقان راکغه بند شوي، موږ دغه زموږ په کوڅو کې ګرځو، مکتب راسلیرې دي، موږ غواړو چې داسې ملاتړ خلاص.
معلمان زده کوي، سپاره مې زده کول، خط مې زده کوي، زموږ درسونه بند شوي دي، موږ درس نه وایي.
د دې ماشومانو نور غوښتنې به وړاندې در سره په خبرونه کې شریک کړو. همدارنګه په نړیواله مسئله کې به په فلسطین کې د اسرائیل او حماسو د جګړې وروستي جزئیات به هم درکړو. بلتیا مغواړه
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو لسو غړو په افغانستان کې د طالبان لخوا د ښځو او نجونو د بشري حقونو نقص او په وړاندې تبعیض وغنده. د امنیت شورا د ښځو سولې او امنیت د اصولو لپاره د ګډو ژمنو د اعلامیې لاسلیک کوونکو هیوادونو همداشان غوښتنه کړې ده چې افغانستان باید هغو اصولو او مقرراتو ته ژمن پاتې شي چې د یو غړي هیواد په توګه یې مکلفیت دی. خو د ښځو د حقونو فعالان بیا د افغانو ښځو په ژوند کې د بدلون راوستلو په خاطر د جدي او عملي اقدامات غوښتنه کوي. تفصیل په راپور کې
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو لسوغړو هیوادونو په افغانستان کې د خزو د حقونو نقص او لدوی سره تبعیض وغنده. د امنیت شورا د خزو سولې او امنیت د اصولو لپاره د ګډو ژمنو د اعلامیې لاسلیک کوونکو هیوادونو د چهارشنبه په ورځ په یوه ګډه اعلامیه کې چې په ملګرو ملتونو کې د برازیل د استازي سرګی فرانسا د نیزی لخوا ولوستل شوه ویل شوی وو چې د طالبانو لخوا د خزو محرومول به جنسیتي ځورونه حساب شي. نوموړي وویل
We condemned in the strongest terms.
موږ په افغانستان کې د خزو او نجونو پر وړاندې د بشري حقوقو کار سرغړونې، سیستماتیک تبعیض او محرومولې په کلکو ټکو غندو. دا ډول کړنې خای په جنسیتي ځورونې بدل شي.
د هیوادونو غوښتنه کړې چې افغانستان باید هغو مقررات ته ژمن پاتې شي چې د یو حکومت په توګه یې غړی دی. د امنیت شورا د ښځو سولې او امنیت د اصولو لپاره د ګډو ژمنو د اعلامیې لاسلیک کوونکو هیوادونو کې د دې شورا درې دایمي غړي د امریکا متحده ایالات، انګلستان، فرانسه او همدا ډول انتخابي غړي البانیا، برازیل، اکوادور، ګابون، جاپان، مالټا، سویس او متحده عرب امارات دي. د هیوادونو ټینګار کړی چې کچیرې په ټولو پریکړه کوونکو پروسو کې میرمنو ته ونډه ورکړل شي، دوی به له نړیوال امنیت او سولې سره مرسته وکړي. خو په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالانې بیا وایي مخکې هم ورته غندنې او غوښتنې شوې خو پایله یې نه درلوده. د ښځو د حقونو فعاله رودابه فروتن له نړیوالې ټولنې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي.
امیدوار هستیم که بعد که جامعه
موږ هیله لرو چې نړیواله ټولنه د طالبانو د کړنو په وړاندې جدي اقدام وکړي، یعنې د شعارونو او اعتراضي پیغامونو پر ځای په طالبانو واقعي فشار راوړي چې له دې ظلمونو لاس واخلي.
تا حداقل د اساسي ظلم بردارن.
خو په تیر جمهوري حکومت کې د ولسي جرګې غړي او سیاستواله فوزیه کوفي وایي په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه د اسرائیل او فلسطین او هم دا ډول د اوکراین په جګړې کې مصروفه ده، بیا هم د افغانستان په اړه دریځ نیولې مثبت ټکی دی. اغلی کوفي وایي مخکینیو افغان حکومتونو د بشري حقونو ګڼ نړیوال کنوانسیونونه لاسلیک کړي او د طالبانو حکومت هم باید ورته ژمن پاتې شي.
در حال حاضر شما میفهمین که افغانستان
پوس وخت که افغانستان هغه هیواد دی چې د دې ټولو کنوانسیونونو په برخه کې بدترین وضعیت پکې دی. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د حقوقي پرنسپلونو له مخې دوی مسؤول دي چې مخکینی افغان حکومتونه له کومو کنوانسیونونو سره یو ځای شوي باید د هغو مطابق عمل وکړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ښځو سولې او امنیت د اصولو لپاره د ګډو ژمنو د اعلامیې لاسلیک کوونکي هیوادونه داسې مهال د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو د نقص غندنه او هغوی ته د خپلو حقونو د بیرته ورکولو غوښتنه کوي چې طالبانو مخکې ورته څرګندونې رد کړې وي او ادعا یې کړې وه چې افغان ښځو ته یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي. خو اوس چې د طالبانو د واکمنۍ له دوو کلونو ډېره موده تېرېږي، لا هم په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو او هم دا ډول پوهنتونونو ته نشي تللی او ښځې له کار او نورو ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو څخه منع شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلور ساعته
په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه د طالبانو د حکومت یو ډیپلوماټ وروستي ترګندونو خبرګونونه پرولې دي. د خبر پښتونخوا ایالت لپاره د طالبانو د حکومت سرپرست جنرال قنصل چې د هیواد څخه د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په اړه هغه ویلي دي چې له پاکستان څخه د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په اړه کوم اعتراض نه لري او دا د پاکستان کورنۍ مسله ده. د پداسال کې د شته پاکستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر نن رسنی او ویلي دي چې د افغانانو په ګډون د هیواد کې ټولو د قانوني کډوالو د ایستلو پلاني روستي او نهایي مرحله ته رسولې دي. تفصیل په راپور کې
په داسې حال کې چې په پاکستان کې ناقانون افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت پای ته رسیدونکی دی. د کډوالو په اړه د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې د طالبانو د حکومت د یو ډیپلوماټ وروستیو څرګندونو یو شمیر غبرګونونه راپارولی دي. په پېښور کې د طالبانو د حکومت د قونسلګرۍ سرپرست حافظ محب الله شاکر ویلي چې د دې هیواد څخه د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په اړه کوم اعتراض نه لري او دا یې د پاکستان کورنۍ مسله بللې ده. خو د سیاسي مسایلو شنونکی عصمت الله قانی د طالبانو په ډیپلوماټانو انتقاد کړی او په خپل ایکس پاڼه یې لیکلی دي چې د کډوالو لپاره نړیوال قوانین شته چې باید رعایت شي. د ټولنیزو رسنیو ګڼو نورو کارکوونکو هم د ښاغلي شاکر څرګندونې غندلې او د افسوس وړ یې بللې دي. په پېښور کې پخوانی افغان کونسل عبدالحمید جلیلی ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي شاکر د څرګندونو په غبرګون وویل
په داسې حال کې چې د کوم حکومت نه چې دا نمائندګي کوي دغه حکومت لوړ پوړي مقامات ذبیح الله مجاهد د افغانستان وزارت دفاع مقام د شیر محمد عباس ستانکزي څرګندونې په دې حق لمانی د مهاجرینو وزارت موقف همدارنګه د انټرنیشنل قوانینو د بشر د حقوقو د کنوینسرونو پروتوکالات همدارنګه د مهاجرینو د مصلحتونو د دې ټولو مخالفه خبره ده.
نوموړي زیاته کړه چې د طالبانو حکومت اوسمهال باید د حافظ محب الله شاکر د دغو څرګندونو په اړه له دې څخه وضاحت وغواړي. په خیبر پښتونخوا ایالت کې د طالبانو د حکومت جنرال قونسل حافظ محب الله شاکر د چهارشنبې په ورځ د پاکستان جیو ټلویزیون سره په مرکه کې وویل دا به ښه وي چې افغان کډوالو ته وخت ورکړل شي څو په پاکستان کې خپلې چارې سرته ورسوي. حافظ محب الله شاکر همداشان د دې کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره د یوې مناسبې لارې پر غوړه کولو ټینګار کړی. ویلی دي چې موږ افغانستان ته د دوی د بیرته راستنېدو لپاره انتظامات نیولي دي. په پاکستان کې هغه افغان کډوال چې د جبري ایستلو له خطر سره مخامخ دي د طالبانو حکومت د دغه چارواکي د څرګندونو په غبرګون وایي دا مهال باید د طالبانو حکومت د دوی څخه د پاکستان حکومت پر وړاندې ملاتړ وکړي. خو برعکس دوی وایي چې د دې پریکړې په وړاندې کوم اعتراض نه لري. یو افغان کډوال ایمل ازادي راډیو ته وویل
واقعا چې دا یو غیر مسؤلانه خبره ده او دا د یو بار څخه یا د یو مسؤلیت څخه تیښته ده. نو که چیرې د افغان دولت ټول مسؤلین په همدغه شکل وي نو واقعا چې سخته ده او دا به یو بشري ناورین رامنځته کړي. افغان کنسول دغه څرګندونې واقعا چې بې بنسټه دي او بالاخره مسؤلیت البته نه منل دي.
یوې کډوالې میرمنې افضلي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هغه انتظامات چې د طالبانو حکومت له لوري دوی ته په افغانستان کې نیول شوي دي د دوی ژوند نشي تضمینولی.
دې څه تضمین شته چې د کور د کار څه لاره برابروي او بل خوانه بیا څه تضمین موجود ده چې د ژوند امنیت تامین وي. موږ د ژوند بقا لپاره د خطر نه همدغې طالبانو نه فرار وکړ پاکستان ته راغلو. بیا په کوم باور باندې په کوم امیدواري باندې موږ دوباره افغانستان ته راستانه شو؟
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتینن په اسلام آباد کې رسنیو ته ویلي د افغانانو په ګډون د ناقانونه بهرنیو کډوالو د ایستلو پلان یې نهایي کړی دی. هغه ویلي دا یو ننګونی کار دی خو حکومت یې له اوله ژمن و چې ناقانونه کډوال به له پاکستانه وباسي. د پاکستان موقت حکومت د اکتوبر تر پایه 1.5 میلیونه هغو افغانانو ته چې د دوی له قوله په پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري وخت ورکړی چې له دې هېواده ووزي. ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو شمیر ملاتړو ادارو او تر خوا یې د امریکا متحده ایالاتو له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري اخراج د درېدو غوښتنه کړې خو ښکاري چې لا دې غوښتنو کومه مثبته پایله نه ده ورکړې. تازه د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو راپورتر ریچارډ بنټ تیره ورځ د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې د خبرو پر مهال له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په پلان اندېښنه وښوده او له پاکستان یې د نرمښت غوښتنه وکړه.
آزادي راډیو د افغانستان د معترض خزو خودجوشه د غورزنګ د بشري حقوقو له سازمان غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د تامین لپاره ژر تر ژره عملی اقدام وکړي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
د افغانستان د معترض خزو خودجوشه غورزنګ افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د خزو او نجونو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د بشري حقوقو له بنسټونو غوښتي چې په دې اړه زر تر زره عملي اقدام وکړي. د دغه خودجوشه غورزنګ غړو د چهارشنبې په ورځ د دغه غورزنګ د درې نورو غړو ندا پروانی، جولیا پارسی او منیجی صدیقی د نیول کېدو په تړاو یو پریکړه لیک خپور کړ او زیاته یې کړه چې دغه سازمانونه باید یوازې د خواشینۍ په څرګندولو او په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ټویټونه ونه کړي. د افغانستان د معترضو ښځو خودجوشه غورزنګ یاد سازمانونه تورن کړل چې د طالبانو لخوا د افغانو ښځو او نجونو د ځورولو په اړه چوپه خوله دي. د دغه غورزنګ یوې غړې پاریسا مبارز په دې اړه رسنیو ته یوه ویډیو استولې او ویلي دي چې
دغه غورزنګ د رهبری د غړې ندا پروانی او جولیا پارسی له بند څخه بند یو میاشتې لري او تل سورځي کیږي چې د طالبانو لخوا میرمن منیجه صدیقی هم نیول کیږي. هغوی له هم د طالبانو لخوا بندیان دي. طالبانو د ښځې د زده کړې، کار او ازادۍ له حق څخه د دفاع په خاطر نیولې او بندیان یې کړي دي. نو راځي چې د دغه ښځو غږ پورته کړو.
که څه هم طالبانو تر اوسه د افغانستان د دغو معترضو ښځو د خودجوشه غورزنګ د دغو درېو غړو د نیول کېدو خبر نه تایید او نه رد کړی، خو دغه غورزنګ زیاتوي چې طالبانو په عمل کې د افغانو ښځو پر وړاندې په خپلو کړنو سره ثابته کړې چې د دوی په وینا دوی هیڅ بشري حقوقي حدود په پام کې نه نیسي. له بلې خوا په پاکستان کې د افغانو ښځو معترض کوونکو ائتلاف هم د افغانستان د ښځو د غورزنګ د دغو درېو غړو د ژر تر ژره خلاصون لپاره خپل غږ پورته کړی دی. ائتلاف وایي طالبان هر ورځ جنایتونه کوي او د خلکو په بندي کولو او وژلو سره نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي. دغه ائتلاف په نړیوالې ټولنې هم نیوکه کړې چې دا ډول پیښو ته پاملرنه نه ده کړې. خلک له خپلو اساسي حقونو بې برخې دي او د طالبانو په زندانونو کې ښځې یوازې د خپلو غوښتنو له امله ځورېږي. د دغه غورزنګ یوې بلې غړې هم د خپل پریکړه لیک یوه برخه ولوسته او زیاته یې کړه.
مو که دا جولیا پارسی، ندا پروانی او منیجی صدیقی او نورو هغو بندیانو چې د طالبانو په زندانونو کې بندیان دي خوشی کول غواړو او د ملګرو ملتونو په ځانګړې توګه د امریکا حکومت او د بشري حقوقو ملاتړي سازمانونو څخه غواړو چې په دوی فشار راولي او همدارنګه په اوسني حالت کې د طالبانو د جنایتونو څارنه وکړي.
د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی د دغه خوځښت د غوښتنې په تړاو د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب ورنکړ، خو تل یې ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د ملګرو ملتونو په ګډون د نړۍ یو شمېر هېوادونو او د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو بنسټونو د افغانو ښځو پر وړاندې د طالبانو کړنې له بشري حقونو څخه سرغړونه بللې او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه تامین کړي. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د مرستیال سیاسي دفتر یونما په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د یو راپور په خپرولو سره د افغان فعالانو پر لاپسې نیول کېدو اندېښمن کړي او د ندا پروانی، جولیا پارسی او یو شمېر نورو بشري حقونو د بندیانو یادونه یې کړې ده. د بشري حقونو مدافعینو زیاته کړې چې هغوی د ناڅرګند دلایلو په اساس نیول شوي دي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس په هم یو نړیواله موضوع واخلو. اسرائیلي ځواکونه په غزه کې ځمکني عملیات پیل کړي دي وای چې د حماس مرکزونه یې هدف ګرځولي. د اکتوبر لومې په غزه کې د اسرائیلو د ځمکني او تحرکاتو خبر ورکول کېده، خو د پرون ورځ عملیات یې تر ټولو لوی بلل شوې دي. اخوا په ملګرو ملتونو سازمان کې د اسرائیلو او حماس د جګړې په اړه پریکړه لیکونه پرله پسې ردیږي. تفصیل د سفیر لاستانګزي په راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل او حماس د جګړې په اړه د امریکا او روسیې پریکړه لیکونه رد شول. د امریکا لخوا وړاندې شوې مسوده چې په غزه کې روان ناوړه بشري بحران ته په ځواب ویلو څرخېده، د روسیې او چین لخوا ویټو شوه او متحده عرب اماراتو هم پر ضد رایه ورکړه. د امنیت شورا لسو غړیو له دې مسودې ملاتړ وکړ. اخو د روسیې وړاندیز شوی پریکړه لیک چې د بشري دلایلو پر اساس د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند غوښتنه کوله هم د امریکا او برېټانیا لخوا ویټو شوه. دې پریکړه لیک ته د امنیت شورا نه نورې غړیو له رایه ورکولو ډډه وکړه، خو روسیې، چین، متحده عرب اماراتو او غابونې ملاتړ وکړ. په سیمه کې بیا وضعیت شیبه په شیبه مخ په خرابېدو ده. اسرائیل د جګړې تر بل پړاو مخکې په غزه کې ځمکني عملیات پیل کړي. د اسرائیل پوځ اعلان کړی چې عسکر د حماس د هدفونو د هدف ګرځولو لپاره غزې ته ننوتلي. سره له دې چې د اکتوبر له 8 رئیس د اسرائیل عسکر په غزه کې د حماس پر ضد یو شمېر ځمکني د حرکات کړي، خو د پرون ورځې ځمکني عملیات تر ټولو ستر بلل شوي. پوځ ویلي د عملیات د جګړې د بل پړاو د چمتووالي په هدف وشول. په دې سربېره اسرائیل بیا هم د شپې لخوا په غزې باندې خپل بمباریو ته دوام ورکړی. په دغو تازه بمباریو کې بیا هم لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې یو لوی بیلګې په نصیرات سیمه کې د الجزیرې د یو خبریال وائل الدهوه د کورنۍ د 12 غړي وژل کېدل دي. دغه خبریال کورنۍ چې په غزه کې خپل مخکینی کور پریښی وو او نصیرات ته تازه راکړه شوی وو په بیګانیو بریدونو کې هدف ګرځېدلې. د بمبارۍ په وخت الدهوه په خپل کور کې نه وو، خو میرمن یې، یو لور، یو زوی، یو لمسی او د کورنۍ څو نور غړي وژل شوي. خان یونس ته نږدې د نصیر روغتون ته د پنجشنبه په سهار د بیګانیو بریدونو ګڼ ټپیان انتقال شوي. د غزې روغتیا پالان په کمو امکاناتو د ټپیانو درملنه کوي. د ملګرو ملتونو چارواکو خبرداری ورکړی چې په غزه کې تیل په خلاصېدو دي او دوی اړ شوي چې د دې کلا بندې شوي سیمې بشر دوستانه خدمتونه د لنډ وخت لپاره وځنډوي. پر اسرائیلو د حماس د بریدونو په غبرګون په غزه تړانګه د اسرائیلي ځواکونو په بمباریو کې تر دې دمه د غزې روغتیا وزارت په خبره لږ تر لږه 6500 وژل شوي چې پکې 2200 ماشومان هم شامل دي. اخوا اسرائیلي چارواکو د حماس د وسلوالو په لاس د لږ تر لږه 1400 اسرائیلیانو د وژل کېدو خبر ورکړی. حماس همدارنګه څه باندې 240 اسرائیلیان چې پکې ښځې هم شامل دي یرغمل نیولي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری UNHCR وایي په نړۍ کې د جبري بې ځایه شوو کسانو شمیر 114 میلیونو ته لوړ شوی دی. یا سازمان د چهارشنبه په ورځ د یوې لمې په خبرولو سره ویلي دي چې په افغانستان کې اوږدمهاله بشري ناورین، په اوکراین کې جګړه او د یو شمېر نورو هېوادونو شخړې د دې زیاتوالي اصلي لامل ګڼل کېږي. په ایران او پاکستان کې هم یو شمېر افغان کډوال وایي چې د بشري ناورین له امله دي تړل شوي دي چې له افغانستانه ووځي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي کمشنری UNHCR وایي په تیرو دریو میاشتو کې په نړۍ کې 4 میلیونه کسان په اجباري ډول بې ځایه شوي دي. UNHCR د چهارشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره په افغانستان کې اوږدمهاله بشري ناورین، د اوکراین جګړه، په سودان، کانګو، میانمار او سومالیا کې شخړې د دې ډیروالي اصلي عوامل ګڼلي او زیاته کړې ده چې د جولای له میاشتې د سپتمبر تر پایه به په نړۍ کې د کډوالو شمیر 110 میلیون څخه 114 میلیونو تنو ته لوړ شي. یاد سازمان ټینګار کوي چې د شخړو زیاتېدل د دې لامل کیږي چې د اجباري بې ځایه کېدلو کچه هم لوړه شي. UNHCR ویلي چې د ټولو کډوالو او نړیوالو مرستو ته د اړتیا وړ 250 وګړي د دریو هیوادونو وګړي دي. افغانستان د 1.6 میلیون کډوالو په لرلو سره په نړۍ کې له سوریې وروسته دویم هیواد دی چې تر ټولو زیات کډوال لري. په همدې حال کې په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال هم وایي چې د بشري ناورین له امله له افغانستانه وتلو ته اړ شوي دي. نادیا چې له 5 کلونو د کم عمره دریو ماشومانو مور ده او په دې وروستیو کې د کار د نشتوالي او اقتصادي ستونزو له امله له خپلې کورنۍ سره ایران ته تللې. په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما رفتم سودا خریدم،
زه لاړم او یو څه سودا مې کورته واخیستله. زه ډیر خوشحاله وم چې هیڅ اندازه یې نه درلوده زه راخلم، او د خپلو ماشومانو لپاره مې مکروني پاخه کړه او ما د دوی لپاره یو څه بسکوټ اخیستي دي. دوی ډیر خوشحاله وو. زه په افغانستان کې له دومره بد حالت څخه تېر شوی یم چې له نږدې 2 کلونو راهیسې هیڅ بازار ته هم نه وم تللی او نه مې څه اخیستي وو.
د طالبانو د واکمنۍ په 2 کلونو کې د اقتصادي ستونزو تر څنګ یو شمېر افغانان د امنیتي، بشري حقونو او تعلیمي ستونزو له امله له افغانستانه وتلي دي. له دوی څخه یوه میرمنه چې شاوخوا 1 کال وړاندې له همدې عمله پاکستان ته تللې او د موضوع د حساسیت لامل یې و نه غوښتل چې نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل
بسیار ادم خسته میزده
په نور هیوادونو کې اوسېدل ډیر خلک استډی کوي، په ځانګړي توګه په پاکستان هیواد کې چې زیم کوم کډوال چې دلته دی د پاکستان پولیسو لخوا ورته ډیر سپکاوی کیږي، فشار پرې راوړل کیږي او بندیزونه پرې لګول کیږي. که زموږ انجونو ته نارینه ته او موږ ته امنیت تامین شي، زه همدا اوس چمتو یم افغانستان ته ولاړ شم.
تر دې مخکې یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې په افغانستان کې ملي امنیت د ښځو او بشري حقونو ضمانت دی او له افغان کډوالو یې غوښتي چې هیواد ته ستانه شي. تر دې وړاندې د طالبانو ویاندویانو هم ویلي وو چې په افغانستان کې بشري وضعیت هغومره خراب نه دی لکه څنګه چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې ښودل شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا او یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو تل ټینګار کړی چې افغانستان له بېساري بشري ناورین سره مخ دی او دا مهال په دغه هیواد کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر په داسې حال کې په نړۍ کې په ځانګړې توګه د افغانانو د جبري بې ځایه کېدو د زیاتوالي خبر ورکوي چې تر دې مخکې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم د ژمي په میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې یوازې په 2021 او 2022 کلونو کې شاوخوا 3.6 میلیونه افغانان بېلابېلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د آی او ایم په وینا له دوی څخه 70% ایران ته، 30% پاکستان ته او 11% ترکیه ته کډوال شوي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوس به هم په سویل کې کندهار ته وشو. په کندهار کې د یونیسف په چوکاټ کې د محلي ټولګیو ښوونکي او زده کوونکي د یاد ټولګیو د بیا پیل غوښتنه کوي. بلخوا په کندهار کې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړې ده که چیرې یونیسف ادارې ته طالب چارواکي اجازه ورنه کړي چې دغه ټولګي بیرته خلاص کړي، نو دوی به د دې ولایت بودیجه نورو ولایتونو ته انتقال کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په کندهار هویلمن کې څو میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت په امر ټول محلي ټولګي د نامعلوم دلیل له امله وتړل شو. ازادي راډیو ته یې سرچینې د نوم نشودلو په شرط ویلي چې یونیسف د طالبانو حکومت خبرداري ورکړي که دغه محلي ټولګوی ته د بیا پیل اجازه ورنکړي، نو دوی به یې بودیجه نور ولایتونو ته انتقال کړي. د شمیرو له مخې یوازې په کندهار کې شاوخوا 1500 محلي ټولګي فعال وو چې د زده کوونکو شمیرې زرګونو ته رسیده. د نور الله سخی محمد په نومونو د دغه ټولګوی دوه ښوونکي د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې ژر تر ژره محلي ټولګوی ته د بیا پیل اجازه ورکړي، ځکه د دوی په وینا زده کوونکي نورو ښوونځیو ته لاسرسی نه لري.
د محلي ټولګي باندې دل زموږ ژوند کډاونو سره مخ کړی دي، ځکه موږ بل دنده هم نه لرو. دغه لارې څخه موږ د کورنۍ ورځنۍ اړتیاوې نه په کبره برابرول. زموږ سیمپونه په بولدک پر سرحد پر سپرینو کتابانه کرالي ده، یو جنګځپل سیمه ده. په داسې سیمه کې محلي سیمپونه خورا مهم، ځکه هغه د کلن رئیس به علم پاتوي. نو محلي ټولګي د دوی لپاره د علم یو لوی سرچینه او شو فرصت وو.
امارات څخه مونږه غوښتنه ده چې موږ توازی کې چې ولې سیمپونه بند کړی دي، علت یې څه شي دي او مشته دار اخلاص کې، ځکه موږ یو وزنې ایتوم د دغه لارې څخه وو. اکثر وسازم د دغه لارې څخه دي، بس دغه یو د کورنۍ امید امیده ژوند ژوندۍ په برابر کړو.
د یونیسف دغه محلي ټولګي واځي په کندهار او هلمن ولایتونو کې تړل سی او په نورو ټولو ولایتونو کې فعال دي. په اني وخت کې د محلي ټولګي زده کوونکو هم ژر تر ژره د دغه ټولګي د پیلې دوه غشتنه کوي.
موږ هم سایو غام سایز موږ استاد موږ ته سبقان راغه بنسوي. موږ دغه سم په کوڅو کې ګرځو، مکتب را سلی لري دي. موږ غواړو چې داسې مړه تر خلاص.
معلم سپیاده معلم زز د کوي سپاره مز د کوي خط مز د کوي زمز درس نه بند سوي دي. مز درس نه وای
زمانم زوراده مسم تاسو مش کیږي چې باندې مشتل ته سبقان ویلم. موږ غواړو تازان مو راسي او برته مسم شروع سي.
نام سمې ولادي از مردو کور خواته سم دي څو مشکیر باندې مردو کل ټولو کښنان ګرد پکسي کې ګرد سبق نه وای.
د کندهار د میوان ولسوالۍ وسیدونکو احسان الله وای د تیر شپږ میاشتو راځي ماشومان لز د کلوبې برخې سوي دي.
دغه محلی سیم تړل شوی دی. ما بچان مصر نویشته پاتیږي او بیا تعلیم پاتیږي. مخکې چې ولو دلی به درسونه ویل یو شی زده کوئ، اوس ټوله ورځ په کوڅو کې یو د بل سره جنګونه کوي، هغسې ګرځي. موږ بیرته غواړو چې دغه محلي ټولګۍ موږ ته فعاله شي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د محلي چارواکو غبرګون هم راواخلو، خو هغوی خبرو کولو ته حاضر نه سول. خو تر دې مخکې د طالبانو د پوهنې وزارت د تیرې اپریل میاشتې په نیمایي کې د دغه محلي ټولګیو د بندېدو پر مهال ویلي وه چې دغه ټولګي به د چیرونو تر بشپړېدو پورې تړلې وي. د طالبانو د پوهنې وزارت هغه مهال ونه ویل چې چیرنې به یې څنګه وي او څومره وخت به ونیسي.
دوی مینیمای تر ورسېدو